مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سحر نه بجی دي د مشال رادیو په نساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاس درته هر کلی و نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې شپږم نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې اوریدل شي خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې علي شورا وايي هله لري چې طالبانو استاد سره به د سولې نیخ پنی خبرې دې سر پیل شي په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه وايي حکومت دې خبریالانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي او د ترکی وزیر اعظم ویلي دي په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمول لپاره دې باید ترکی او ایران یو نقطه نظر خپل کړي د افغانستان د سولې علي شوراوای کداونه د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیخ پنیغه خبري ونشوي نو هیله ده چې په بلونه کې به پیل شي د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وکات پر مشال لیډیو ته ویل هیله لري چې په نسما سلور اړخیزه غونډه چې افغان چارواکي او د افغان طالبانو استازي به مخامخ خبرو ته کینوي ډیر ستر جوړ شي
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په دې اول هفته کې یا په دریم هفته کې خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی
دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو پر دوی حملې ودرولې نه وي او له افغانستانه وتلې نه وي په پیښور کې د خبریالانو اتحادی یا خیبر یونین اف جرنلسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د حملو لپاره حکومت ذمہ وار دی پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل حکومت خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي
حکومت خپل ذمہواری پورا کولو کې ناکام شو دی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دی په اخبارونو عملی کې په صحافیانو باندې کې زمونږ په صدر را نازیم باندې عمله کړی دا نو زموږ چې دی ټولو ذمہواری په حکومت حکومت ځکه ذمہواری چې پابندی ومنل غولا او تحفظ ورن کو
یاد دی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته د پانسې ورکولو پس حکومت پرسنیو کې پر دې موضوع په تفسیری کولو بندیز لګو چې رسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ د افغانستان د ننګرهار ولایت په چینو لسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یوشت ورځې مخکې پیل شوي وو د اعلامیې په حواله په دغو ځمکني او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو زخمیانو شمېر نه دی یاد شوی د افغانستان روزګان ولایت د جمهوری ریاست یو تللی پلاوی د دغه ولایت په امنیتی برخه کې د موجودو مسئلو د حل ژمنه کړي د روزګان د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د دې دولتي وفد مشري د ولسمشر ماڼۍ سلاکار وزیر محمد طاهر ساپی کوله د روزګان والی محمد نصیر دغه پلاوی ته د امنیتی قواو د تشکیل وسلو او نورو اړتیاو په اړه معلومات ورکړل په اعلامیه کې راغلي چې د جمهوری ریاست دغه وفد ژمنه وکړه چې تر کی ارزونی رستوبا دغه مسئلو ته حل لار پیدا کړی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د سودان سختدریزه اسلام پالی حسن ترابی چې یو وخت کې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شوی دی حسن ترابی د 1909 اتیایم کال په کودتا کې هم مهم رول درلود او چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېد د سودان سرکاري ټلویزیون پر نوویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د سلور اتیا کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روختون کې ساور کړه ترابی په 1990 لسیزه کې د تنلارو مشري کوله په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د غم رستیال ایمن الزواهری ته په خپل خاوره کې ځای ورکړه خو په 1990 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار لکبله اسامه بن لادن د خپل خاوري وایست د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقایز تاوتریخوالي ختمول لپاره دی باید انکرا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا سرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوه کالونو کې د ترکی د یو جوک پوری مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران لمرستیال ولسمشر اسحاق جانګیری سره یو ځای ولاړ و ویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکیې لپاره دا ډېره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منځي او جګړو د فرقایز او نسلي شخړو د ختمولو لپاره یو نقطه نظر خپل کړل شي. په دغه موقعه اسحاق جانګیری په ځینو سیمه ییزو معاملو اختلافات ومنل خو زیات اکړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافات او هوارولو ته ژمن دی. د ترکمنستان ولسمشر د دای هوا د تیلو او ګیس په ادارو کې د درغلیو غندنه کړې ده. قربان کلی بردی محمدوف په یو غیر معمولی ټلویزیونی بیان کې نیوکه وکړې چې د ترکمنستان د تیلو او ګیس په ادارو کې پراخې درغلې موجودې دي. هغه د مارچ په څلورمه خپل کابینېته په دې اړه جزئیات ورکړل خو په مشخص ډول یې د انرژي په برخه کې د پخواني وزیر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واغسته چې په نومبر میاشت کې د روغتیايي ستونزو له کبله له دندې لرې کړې شو. د ترکمنستان ولسمشر ویل خواجه محمدوف یو نیم میلیون ډالره چې ادا کیږي پر رشوت کې اغستې وي بیرته د حکومت خزانې ته وسپارلې. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
درنوودونکو مشال لړۍ ته تاسو غوږی خبرونه مو واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړۍ ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال لړۍ ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. کچره تاسو د مشال لړۍ د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې مخامخ مذاکراتونه انکار کړي خو د سولې عالی شورا هیله مند ده.
د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مسلحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بلکتو د شورې شورا دا سره کینی.
د خبر اجنسۍ سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سي آر قانون دی ختم کړل شي.
پکار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي. حقوق او نور قسم سیزونه ملاويږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاويږي.
د پیښور خبريالانو په سند او پنجاب صوبه کې په صحافیانو د بریدونو پر ضد مظاهره کړي.
دا انتخاباتن دومره تیز دي چې دوی په اخبارونو عمل کوي په صحافیانو عمل کوي. حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ومنه کوله او تحفظ ذمہوار نه کو.
د مومندو پندیالی اوسیدونکو وای د بارانی ډیم غټه با سمیتا ورسیږي.
په هی مشقت سره د خلک مخکې امید دي چې د ډیم نپاس کې چرکر کلا او کاروانده شروع شي نو د ډیر زړه فائدہ به شي پندیالی علاقې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو واوریدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو لاغوان چارواکو سره د سولې مخامخ مذاکرو انکار کړي د سولې عالی شورا یو جګپوړي غړي او افغان حکومت دغه مذاکرو ترسره کیدو ته هیله مند دي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چا ته هم د سولې په مخامخ مذاکرو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د سولې عالي شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل شي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري پنځمه څلور اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بلاخره جوړ سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په دې اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالحه مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د پاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي، پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشي کېدل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بې مفهومه او تیرستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پنځمه څلور اړخیزه غونډه وسی. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي. خود طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري، د سولې پر راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
سلام محمد سلام چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کېږو. افغان حکومت به د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ډی تو ویل چې افغان حکومت دغه خبرو ته بشپړ چمتووالی لري، خو اوس ځنډیدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د وروستۍ دریس په اړه پوښتلي چې د افغان حکومت په دې اړه څه نظر دی. نوموړی وایي
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور څلور اړخیزه غونډې شوې دي چې هغه بین حکومتي غونډې وې، په هغه کې افغانستان، پاکستان او د کاوچن ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هم هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته په د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ژمنولي درلودله، یعنې د هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورې میناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همدارا د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو. موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاد فیصل چې مشال راډیو سره مرکه کوله درنه ودونکو په همدې موضوع ته ورته یو ډان ورسپان یو مقاله هم خبره کړې. ډان ورسپان لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روستي سرګندونو نه دا ثابتېږي چې پاکستان پر ځین طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه د خبرو میسته کې نوي او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ریښتونی همکاري هم وکړي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
ډان رسپان لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې سیرنیزې ادارې سره په خبرو کې ویل پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. رسپان لیکي د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې لکلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بدونه ترسره کوي ولې بل خوا پاکستان دغه تورونه ردوي. جزیز په واشنگټن کې اول د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولای شي چې دغه طالب مشران د خبرو مستراولي. دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملې دوته راضي کولای شي. خو دا څه نوې خبره نه ده. قسم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د سوارو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسوارو خلاف عملیات کړي چې د دغه لوجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بېګوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور شوي دي. ډان رسپان لیکي که څه هم د سرتاج عزیز د خبرې نوې نه دي خو بیا هم هغه دا سرګند وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او دغه هیواد دا دابې دروغ دي چې ګینه دوی له پاکستانه تراګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. رسپان لیکي اوس پای دوه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملی توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. درنو غونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبر جنسي سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سي ار قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دی په خبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل شي. په دې لړ کې د خبر جنسي په جمهوریت شاکس کې د یادې سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه شوه. په غونډه کې شریک مشرانو ویل چې باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاج ګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که دا سینوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
کده حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یا بسم الله سبینا مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. که په دغه کې دوه ته مسالې وي نو په نور آپشن باندې وته مونږ هم دغه لپاره د آپشن یخي مقصد هم دا دی چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیداویږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیداویږي. نو مونږ چې سټیټس خامخا راته میلاو شي چې په هر طریقه باندې وي، نو د صوبې د جزم کېدو نه نه مخکې وروسته شوي یو، نو اوس ته وروسته یو، نه بیا ته وروسته یو. خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسۍ یو مشر منظور پردی وویل،
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کم موجوده گورنر راغلو د مونږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي، او کم چې د فاټا خلق کما ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي، دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. مونږ غواړو چې په فاټا کې ریفارمز راشي، د اف سی آر ختم کړی شي، او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړی شي.
او په دې موخه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل،
مونږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کېدو، په دې باندې د فاټا پارلیمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی، په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړی شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه وویل،
په دې خبره ټول متفق یو چې پېښور زموږ هغه دارالخلافه ده، او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا د پښتو دې صوبه کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي، او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي، او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو زو په خبرته. په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین آف جرنالیست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې. خبریالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له پیښور د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو چې د صحافیانو په شعارونو پیلېږي.
دا د خیبر یونین آف جرنالیست غړي دی چې د ممتاز قادری د پانسې وروستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسي کړی شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځینې بلواشیو مظاهرچیانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہوار دی، ځکه چې دا حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو به حمله کوي، زموږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې دې ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ولګوله او تحفظ یې ورنکړه.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښۍ د رپورټینګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی، او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده، او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم شوی دی هغه هم د دغه وجه دا چې یو اړخ د خپل خوخه رپورټینګ غواړي نو بیا بل اړخ هم چي دی د زور نه کار اخلي او د خپل خوخه رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانی لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یان څه پخواره زاړه خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړۍ ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو تاسو سره مجمنه کړې و چې په دې غړې کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. نو راځي چې د همایون خان په غږ کې دا خوندور سندره واورو.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې اوسلې د چمن د ګل ژوند زړول کې جنتی د چمن بسنګار جنتی د چمن بسنګار یو بند سپرلې به پلی پٹی خست باغونه لرو د تنګو دلو پشان کلا دسړونو لرو کرشمه را پلی پٹی خست باغونه لرو زئی چې مینا محبت خپل مالیا کو زئی چې مینا محبت مالیار یو گل دس پر لی بہسا سچ امن خوشحالی پل رہے بار تو
دا همین خان پهغه کې مو سندره واورېدله. درنو اوریدونکو هم دې سره وخت شوی دی. د سهار 9:30 له انیس اجمل نه د خبرو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې، نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. هلته د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویلي، تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو پر دوی حملې ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. په پېښور کې د خبریالانو اتحادی یا خیبر یونین آف جرنلسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیمه واره دی. پرون په پېښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغه ځمکني او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی چې یو وخت کې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د 70 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې ساه ورکړه. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دی په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکاره او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. او د ترکمنستان ولسمشر د دای هواد د تیلو ګیس په ادارو کې د درغلي غندنه کړي ده. قربان کلی بردي محمدوف په یو غیر معمولي ټلویزیوني وینا کې نیوکې وکړي چې ترکمنستان د تیلو ګیس په ادارو کې پراخې درغلي موجودې دي.
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریه په سینټ کې د پی آئی اے نجکاری بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پی آئی اے د نجکاری پر ضد مختلفو یونینونو تیرو څو میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پورم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورځپاڼه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي، نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي، خو ښه به دا وي چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې د سینټ رایه ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلی کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رایه به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رایې احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قومي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړی شو، خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې دې لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آئی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستې شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2.5 کروڑ یورو ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. پولی ایټیکو مجلې د امریکې لخوا پاکستان ته د اف شپارس جازونو د ورکولو په اړه او انډیپندنت ورځپاڼې په برتانیا کې میشت په سلګونو اغوان پناه غوښتونکو کوو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو ځینې برخې درته انیس اډمر وړاندې کوي.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر سید رائے واچول شي. 13 میاشت د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به اته F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر سرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رین پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رین پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخو انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولېږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمېره کې 19 وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنو چارو وزیرې تریسا مې د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. روسپانلي کې کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ورته تاسو غوږی درنو اردوونکو، په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې په دفتر د پولیس چاپې د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونه مینوال په ترکیه کې مظاهره وکړې. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشت دی او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. پر دې موضوع نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلاویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چند د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلاویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوا نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډي زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یو څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگتن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړوند تاسو غوږی درنو اړوندونکو، د افغانستان د خزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د خزو د حقوقو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. دوی او د افغان خزو د پیاوړتیا او لوړو مرکزونو په داسې حال کې د خزو د ډیر حقوقو د ضایع کېدو په اړه هم اندېښنه لري چې د هیواد او نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د خزو د ورځ په مناسبت غونډې جوړیږي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او نشي کولی هر څه ډیر په ډاګه بیان کړي. یوسف زدران په دې اړه له کابل دا رپورټ لري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډې غونډې ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډلهیز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړونده قضیې څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی ځورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي ځورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یو سالم چاپېریال بدله شي. خو افغان دیني عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دیني عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانتي مشکلات دي. داسې یو تعداد علما او په مخ کې مثلا سیاسي خنډونه موجود دي چې دوی نسي کولای کوم حقایق سي موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربنده او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یا د مولاته غربي مولاوي او یا د مولاته مثلا د دین وتلې کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو فرنګي لیوالتیاو ته د اسلامي اصولو پر نسبت لومړیتوب ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14 1500 اتیا 1900 اتیا
او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لړې تاسو غوږی درنو اوردونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او راځي چې د بختیار خټک په غو کې دا یو سندره وورو او بیا به رپورټونه په لور لاړو. دا بختیار خټک په غو کې مو سندره واوریدل. درنو اردوونکو ساسه پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د کابل سیمو پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي د مومندو په پندیالې کې د 3,00,000 روپو په لغغخت باراني بند په جوړولو کار شروع کړی دی. ځای اوسیدونکي وایي د دې باراني بند ګټي ډیرې دي. د سره به د سیمې خلک د دې جوګشي چې کار کارونه شروع کړي. نور تفصیل له سیمینار د مشال لړی خبريال شاه نواز ترک زیرا کوي.
د محمدو په پندیالی سیمه کې د 1,00,000 روپو په خرڅ د جوړیدونکو باراني بند نه د اولس ډیر تمې پیدا شوه. او وای چې کله هم دغه بند جوړ شو نو کېدای شي چې د پندیالی نیم هغه ځوانان چې په پردو مزدورو بوختي خپل کروندې شروع کړي. دفتر خان نومي یو مشر وای
د اوبو په وجه من د اشاره شو ډېر هغه نه د ډېر آبادي په مونږ راځي ځکه چې دا مخکې مباد او اوس به بیا داد شي مزدورو خارونه لګم
د درې پنډالۍ اوسېدونکی نذیر شیر محمد وای چې په باراني بند کار ډېر په توندۍ سره روان دی او امید یې څرګند کړ چې دا به د دغه پسمانده سیمې کروندګرو ته ګټه ورکړي.
د دې سره د پنډالۍ چې کومې ځمکې دي شاړي دي هغه به ټولې آبادي شي. د پنډالۍ کې به مختلفو قسمه سبزۍ بې موسمه سبزۍ لکه بېنډۍ کدوان پیاز وغیره دا ټول به وشي پکې او دلته به تقریبا د دې لاندې به یو نیم جربه ځمکه چې کومه ده هغه به تراشي. او
مجید الله مومن هم د دغه ځای اوسېدونکی دی او وای چې دا سد د هغوی ځوانان ډېر په مشکل سره ژوند کوي. سیمه کې د روزګار کومه بله موخه نشته دی، بس یوازینی روزګار پکې کروندې کول او څاروي ساتل دي
او د خوري مزدوري ډېری کوي هغوی او د ځاړو د کولو کارونه کوي. انتهایي مشقت سره د خلک مخ دي. امید دی چې د دې نفس کې چې د کار کیله او کرونده شروع شي نو ډېر زیاته فایده به وشي. پنډلې علاقې فلحال چې صرف د باراني اوبو باندې انحصار دی، د دې علاقې فیشل ځمکې پرتې دي په سوونه کړه.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په جوړیدونکو باراني بند باندې دغه ادارې په وینا چې شلو میاشتونه تر د دوو کلونو پورې وخت ولګي او وای چې دا به درې نیم سوه اکړه نه زیاته ځمکه خړوبوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو دونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د خبرونې اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د خوست ولایت چارواکي له ملي او ځایي سوداګرو او پانګون غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي تر څو خلکو ته په کاري فرصتونه برابر شي او په دې ځای کې سوداګري پرمختیا وکړي. نور تفصیل به له سیمینه د مشال لړۍ خبریال نجیب الله لوخیل په رپورټ کې واورو.
د خوست ولایت چارواکو له ملي او ځایي سوداګرو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د سوداګرۍ د پرمختیا، د اقتصاد ښه والی او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر پانګونه وکړي. د شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي ولس ته د راپور ورکولو په غونډه کې وویل چې حکومت د سوداګرو او پانګوالو د سرمایه ګذارۍ لپاره د ټولو لازمو شرایطو او امکاناتو د برابرولو په لټه کې دی.
محله دار سي خوست کې د پانګې اچونې د سرمایه ګذارۍ په خاطر باندې د دولت مټو بازو سي خپل ملي پانګوال له دعوت کوي او زه یو ځل بیا عقیده اعلان کوم سي د ملي تجارو لپاره پانګوالو لپاره زموږ دروازه خلاصه ده. ټول ولایتي ادارې په خدمت کې ده او ان شاء الله زما یو هیله ورزو ده چې خوست د خپل ملي پانګوالو په زحمت باندې آباد.
خوست والی د کډوالو او خونکو د خارګوټو د غصب شویو سیمو د خلاصولو لپاره هم د ځایي ادارې هوډ کلک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې حکومت سره لازمه مرسته وکړي.
خپل پوله او پټي کې کور کې ځای ورکړي چې یو څوک پانګه اچونه کوي او پبلیکې جوړي فهرست د پټي کې جوړه کړي. بنا ان پی او دولتي ځمکې کې خو په هیڅ صورت د دې معنی نه ګرځي چې هلته دې صنعتي پارک نه جوړي. وخت بیا د دې ارزښت ته معلومیږي چې دلته شل 50 اصل پبلیکي زر کسان پکې کار کوي او مختلف محصولات د خوست په نامه باندې افغانستان مارکیټونو ته ځي.
بلخوا په خوست کې تر نیمایي د زیاتو حکومتي ځمکو غصب بیا هغه ستونزه ده چې په دې ولایت کې د پانګونې او پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه نیولې ده. د خوست د ولایتي شورا د نظارت کمیسیون مشر امیرالله رضوان هم وایي چې د ډېری حکومتي ځمکو نقادستر او بل لوري ته د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوی چه یو شمیر مشران عام خلک د زمکو غصب ته وهڅوي.
ټول انکشافي کرونا په مزکو کې کیږي، نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو منې شوي دي.
دیا د باندې ورده خوز د افغانستان د سوداګریزو ولایتونو څخه دی چې لسګونه زره اوسیدونکي دا مهال په عربي هیوادونو کې پر کاروبار بوخت دي، او یو شمېر یې هم په هغه ځایونو کې نسبتا لوی ودانیزي او سوداګریزي چارې پر مخ وړي. خوستیو سوداګرو او پانګوالو د پاکستان په ځینو لویو صنعتي ښارونو کې هم پر یو شمېر وړو تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونه کړې ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال اړتیا تاسو غوږ درنو غوډونکو د خبرونه په اخر کې درته د هرن بادشاه په غو کې دا سندره درو ورو خو د مشال اړتیا خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.
نفرت لخ کری الکلم
نفرت لخکری ایل کنما زبت نفرت لخکری ایل کنما تدمین از غریرا تراؤڑا تدمین از غریرا تراؤڑا الوزم الوزم الوزم